سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د غرمې دوه بجو شید د خبرونه ډیر برخه د روغتیا د جان شمنې خبرونه تزنګړي شید خو سم پام وکړي خبرونه ته ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا تومبا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ملي شورا په غونډه کې د واده وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په خبر پڼه کې ویلي چې غونډه به نن دوشنبه د کاپ شلمه د نیویارک په وخت ماسپښین په 3:30 بجو او نن شپه د کابل په وخت 11:30 دقیقې پیل شي. میرمن اوتنبا د لندې په 2:00 د امنیت شورا غونډې ته په خپل پخواني راپور کې په افغانستان کې له طبي انسټیټیوټونو څخه د ښځو او نجونو د معنی کولو د ویجاړونکو پایلو په اړه خبرتیا ورکړه او له طالبانو غوښتل چې په دې اړه بیا غور وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترس له خوا په یوه نوي راپور کې چې تېره اونۍ ناوخته خپور شو ویل شو چې د طالبان مشر ملا عبت الله اخندزاده د خپل واک د پیاوړتیا لپاره نور ګامونه پورته کړي دي. د راپور په یوه برخه کې دا هم ویل شو چې د طالبانو د حکومت دوامداره محدودیتي سیاستونه او کړنې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د خلکو د معیشت د کمښت لامل شوی دي. د طالبان حکومت د کډوال رسندونکو چارو وزارت ویلي چې پرون یک شنبه د پاکستان له زندانه یو افغان کډوال بنده خوشې او خپل لپاره ترسن شوې دي. د کندهار ولایت سپین بولدک د سرحدي امریت معلومات لمخې دغه کسان د پاکستان د بلوچستان د صوبې په بیلابیل سپې کې قانوني استاد د نه لرلو له امله نیول شوي او 15 تر 15 میاشتې پورې بندیان و چې د بشیر رسول ترلاسه کولو وروسته خپل اصلي ځای ته ولېږدول شول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن دوشنبه د کاپ شلمه ویلي چې د ګواښ لاندې به خبرې اترې ونه کړي. اوس هغه چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه وکړه چې د بندیانو د معافیت پای ته رسولو پر سر تهران فشار زیات کړي چې عراق ته اجازه ورکړي چې له خپل شیعه ګاونډي څخه برېښنا واخلي. د ایران د ملګرو ملتونو استاذ ویلي چې تهران ممکن د اټومي پروګرام د نظامي کېدو په اړه د امریکا اندېښنو د حل لپاره خبرو ته چمتو وي خو د پروګرام د بشپړ پای ته رسیدو ته نه. د دوشنبه په ورځ د ایران نیول ورکړي ډیپلوماټ ویل د تهران اټومي پروګرام په بشپړ ډول سولې ځو تل به وي له همدې عمله د غیر احتمالي پوزیکل په څیر هیڅ شتون نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عراقچی په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې موږ به د فشار او ګواښ لاندې خبرې ترې ونه کړو. موږ به حتی په دې غور ونه کړو مهمه نه ده چې موضوع څه وي. د جنوري په میاشت کې سپین ماڼۍ ته رسیدو رئیس ټرمپ د ایران پر وړاندې د اعظمي فشار او وسول خپل پالیسي بیا پیل کړې. په ځانګړې توګه د دې واده تیلو سند د زپولو په هدف یې پراخ بندیزونه بیا لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ ویل چې د عراق د بندیزونو معافیت د نوي نه کولو پرېکړه د دې لپاره شوې چې ډاډ ترلاسه شي چې موږ ایران ته هیڅ ډول اقتصادي یا مالی اجازه نه ورکوو. ایران د عراق د ګاز او برېښنا دریمه برخه جوړوي چې تهران ته د پام وړ عاید زیات کړی دی. ایران، چین او روسیه کلنی ګډ سمندري پوځي تمرینات پیل کړل. د روسیې او چین جنگي کښتۍ د کلنی ګډ سمندري تمرینات لپاره د ایران اوبو ته ننوتې دي چې د دریو هیوادونو ترمنځ پوځي اړیکې پیاوړې کوي. د ایران د تسنیم خبري ایجنسی په وینا دا تمرینونه چې د سمندري امنیت کمربند په نوم یادیږي به د چپرهار سایډلي ښار ته نږدې ترسره شي چې اصلي پړاو به د سېشنبې په ورځ پیل شي. د ایران پوځ وایي چې د ایران د سمندري ځواک او د سپای پاسداران لس کښتۍ د ګډو سمندري تمریناتو لپاره استولې دي. د ایران، روسیې او چین ترمنځ ګډ سمندري تمرینونه لسو کلونو راهیسې په مارچ میاشت کې په منظم ډول ترسره کیږي چې موخه سمندري امنیت پیاوړی کول او د سیمه ییزې همکارۍ پراخول دي. پولیسو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وسلوالو درې کډوال نایان په ډزو وشل دي. د پنجګور ښار د پولیسي افسر محمد زید د فرانس پرس خبري ایجنسی ته د پیښې تایید کړه او ویل چې نایان د سند ایالت څخه وو. پولیسو ویل چې وسلوال کسان د یکشنبه په ورځ ناوخته د نایان یو دوکان ته ننوتل او پر هغه یې ډزې وکړې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. په دې وروستیو کې په بلوچستان کې د پاکستان د نورو برخو پر کارګرانو بریدونه زیات کړي دي. وسلوال جنګلي دوی چې له دې سیمې څخه ګټه پورته کوي. د فبروري په میاشت کې وو پنجابي کارګر په بلوچستان کې د جنګلې په برید کې ووژل شول. وروسته خبرم د لوبو لډګر د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د دوشنبه د مارچ 10مه تایلند ته لاړه ترڅو د 2015 کال د آسیا جام په روزنیز کمپ او سیالیو کې برخه واخلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د سیالۍ په سی ګروپ کې د ایران، متحده عرب اماراتو او اندونیزیا له لوبډلې سره ده. د 2015 کال آسیا جام چې د تایلند په کوربتوب ترسره کیږي راتلونکي پنجشنبه د مارچ په 10مه پیلېږي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم، پښتورګي د انسان د بدن یو مهمه برخه ده، خو همدغه برخه بیا کله ناکله ډبره جوړوي چې سخت دردونه لري او د انسان ژوند ورسره تریخیږي. د پښتورګي پر ډبرې سربېره د وجود دغه برخه نورو کوم ناروغیو سره مخ کېدلی شي. د مارچ 14مه د پښتورګي نړیواله ورځ ده. سږ کال شعار هم دا دی چې آیا ستاسو پښتورګي روغ دي؟ په همدې پلمه موږ هم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د پښتورګو یا ګردو په عامو ناروغیو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د کابل په الحیات روغتون کې د یورولوژي او اندوسکوپي جراحي متخصص ډاکټر نعیم جان مومند. لنی کمرغه چې ډاکټر صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه، کور ودان چې موږ بلنه مو ومنله. راځي پیل دینه وکړو چې پښتورګي یا ګرده د انسان په بدن کې څه داندې تر سره کوي.
کوم تاسو ته د سټوډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته کتونکو ته ټولو ته اول باندې تراشو چې انسان چې د دوه ګردې لري او د ګردې دند په د انسان په جسم کې یو دغه چې کوم انسان موږ په خوراک کې کوم شی نه خورو، نو دا چې کله د هغه میټابولیزم کیږي، یعنی په استلام باندې چې کله هغه جذبتیږي زموږ وجود ته او کیمیاوي عملونه منځ کې راځي، نو داسې د خو شیانو سره سره ځینې فاسد مواد یا چې نقصان دي شي نوي هغه هم جوړیږي. نو د ګردې دنده بیا دا ده چې دا شی نه د وجود نه د تشوبولو په واسطه باندې وباسي او ورسره په د ګردې داسې ځینې دندې لري لکه د وینې په جوړولو کې ډېر دغه لري رول، فعال رول لري، د وینې په صفا کولو کې لري، وټامین ډي چې دی د انسان په وجود کې د هغې په اکټیو کولو کې ډېر رول لري، د انسان د جسم په چې څومره اوبه باید د انسان وڅکي څومره د هغه د جسم حصه شي او اضافه اوبه د وجود نه د هغه کې هغې کې ډېره ضروري دنده ده. او یو مهمه دنده بل دا ده چې موږ چې کوم شی نه خورو په دې کې داسې تیزابیت ځینې شیونه کې وي هغه د وجود د وینې د تیزاب سطحه نورمال لیول کې ساتل دا هم د ګردو یو مهمه دنده ده. او د دې علاوه نور هم ډېرې وړې وړې شته خو دا مهمه دنده باندې کوم خبرې کوم دا په زیاتې خلې ځکه چې اورېدونکي به یاد مو ساتلی شي.
او کور ودان ډاکټر صاحب رښتیا هم چې د پښتورګو دنده لکه د انسان د بدن د نورو برخو په څیر ډېرې دي او ډېرې پیچلې دي، خو خدا چې تاسو هغه عامه ته اشاره وکړه او مشهور ته اشاره وکړه چې د اوریدونکو په ذهن کې هم پاتې شي. ډاکټر صاحب، کله چې په افغانستان کې د پښتورګو یا هم د ګردو د ناروغیو یادونه کیږي نو د پښتورګو ډبره یا هم سنگ ګرده چې ورته وای دا په سر کې ده، شاید نور ناروغي هم په افغانستان کې د ګردې عاموي یا په عاموي یا په نړۍ کې اما دغه ډبرې یادونه ډېره کیږي. الګ زر به پام دی باندې تم شو، ممکن اوریدون کې هم وړاندې په دې اړه باندې خپل پښتنې ولري ځکه پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې دا موضوع ما پوسټ کړی ونه غن اوریدون کو پر همدې مسله باندې پښتنې پریخي. دغه د پښتورګو ډبره یا تیګه دا څه ډول پروسه ده، څه ډول جوړیږي او ول رامنځته کیږي د انسان په پښتورګو کې تیګه؟
دا ډیره مهمه او خو پښتنه ځکه چې دا ډیره عامه ده، ټول نه زیاته د ودو هم دا تیګه چې دی دا ټول نه اما ناروغتیا د ګردو یو خدای د اوله وجه چې افغانستان د دنیا او د نړۍ د خط استوا سره چې کوم ملکونه دی پاسو لاندې اکویټور سره دلته خدای نور ډیر مستقیم راځي، دا علاقې موږ ګرمه موسم هم لرو او ډیره ګرمه هم لرو، نو د دې د وجه نه کله چې د ګرمه په موسم کې او به کمی وسکل شي یا داسې مواد خوړل شي چې هغه کې د تیګو جوړولو هغه کوم مواد پکې وي لکه کلسیم پکې وي یا مګنیسیم پکې وي یا اگزالیټ پکې وي، نو دا شی نه چې کله دی په دغه علاقو کې چې حالت او بیا او به هم پاتې نه وي او نور خوراک شینو کې ملاوټ وشي نه وي، دا غي د وجنه دا تیګه ډیره عامه ده. تیګې بیا د ګردې چې دی دا څو قسمه دي، یعنی هغه خو چې دا کله عملیات وشي یا د لیزر په واسطه باندې اندوسکوپي په واسطه باندې لري شي به چې موږ چې کو هغه معلومات کېږي چې دا اوس کومه تیګه ده، او بیا ایتیالوجی چې موږ ورته وایو په سلام باندې یا د دې چې کوم عوامل یې هغه به فرق کوي، خو ټول نورمال اتیا 50% همدا کلسیم اگزالیټ تیګه ده، کلسیم په دې کې عام ده. او د دې خلکو په ډیر عوامل دي خو یو وجه دا وي چې کوم خلک تیګه جوړي هغه په تاسو بولو کې درار کې کلسیم د نورو خلکو په نسبت یو څه زیات درار کې اوزي د شمې ته ځو کې، نو بیا یو بل شېم دې کاغذ لري کاغذ داسې خوراکونه اوسه چې هغه ګریټه مولري لکه پالک شو او دا شنه سبزی شو زمیدا شینه دي نو بیا امکان لري چې دا ډول سره یو ځای شي او کوم کم یو سره شي نو د تیګي دا ور کی بیا که تاسو بل پختن لري چې دا غي یعنی سره کم درد کوي یا تب لري چې هغه دا غي چې کوم کلینیکل پکچر دی هغه یې نه پس خبرې کوي
او ډاکټر صاحب دې ته ورسره راځو فقط هم دې بحث کې غواړم زلګ زره تام شم چې تاسو یادونه وکړه چې ګرمۍ یو لامل دی چې دغه تیګه رامنځته کیږي د اوبو نڅخل بل لامل دی چې مثلا سړی په ګرمۍ کې دوامدار اوبو نڅخي دا ممکن دی باعث چې تیګه رامنځته سی او بل د پاکو اوبو نشټوالی خپل مثلا یو لامل دی او دغه کلسیم او مګنیزیم د دې خوړل دا په کوم موادو کې دی یعنی په مجموع کې له خوړو سره احتیاط سره باید وکي او به هم باید سره منظمي واخلي پاکي او به ځکه کچیر ته پاکي او بنوي هم د دې تیګر عمل کېدلی سي نو دغه کلسیم او مګنیزیم یادونه موکړه ډاکټر صاحب دام په کوم خوراکي توکو کې شته او کنه دا
بالکل دام خپختنه دا اول خطول لغټ دغه د زمنګ د انسان د ډوکی چې د ټول کلسیم نه جوړ دي او کلسیم چې ډېر عام په ډېر شینو کې دي خو کم چې د دغه دي ماسته دي شوده دي او دا شینه دی چې دا یې کوم دا غنه چې راځي ډېری په ورسې موټر د غوا او د وزه نه او د شینه چې راځي کچارته یو څوک کلسیم به خو نه خوري دا هم نقصان کوي ځکه نو بیا به د دې اړو کنه کلسیم راځي نو اصل کې پدې کې مهمه خبره ده نه چې کلسیم څومره خوري څومره نه خوري چې کلسیم کرام شي وجود کې دومره بس هغه اوس کې چې هغه په ان حل شي په یو بوکي نه چې هغه الټا کلک پکې و راشي پرسیپټیټ په استلام باندې یا هغه نتیجه جوړ شي نو دا کلسیم چې دی په ډیرو شینو کې ستاسو د کلسیم نن سبا د یورولوژي کوم پروفیسوران دی کوم مرجې دی چې دا ګایډلاینز جوړي لکه یورپین اسوسییشن اف یورولوژي هغه دا هیڅ نه وي تاسو کلسیم مخ بند کړئ کلسیم دی وی خو چې وګور سره دوه اندازې کې اوس کې بل خبردار ده چې دا په هر چا کې کلسیم تیګ نه جوړي هغه خلک چې ال سی تورماند دي ته زیات امکان دی چې هغه ته وشي لکه چا پلار کې شوی یا مور کې شوی یا خاندان کې شوی هغه به د مخکې نه خپل چیک اپ وکړي چې دوی ته کوم داسې شکړه د مشکل شته او کنه او چې کله هغه خلکو ټیسونه وکړي نو بیا هغه ته موږ د مخکې نه صرف دا چې د اوبو ډیر سکل او داسې نور دوایان شته چې موږ ورته خوده شو او ته به تیګ نه جوړیږي نو دې ته لپاره عامه په هغه اویرنس پکار دی چې کوم خلک تیګه ته پرون وي عامه خلکو ته ډیر توجه به وشي او عامه خلکو ته هم دومره اوبه ورکړل شي چې دا غوې هم تیګه جوړی نکړي
و کور ودان ډاکټر صاحب معنا دا چې د تیګه په جوړولو کې ارسيات ډیر لري کچیرته د چا پلار مور یا مثلا انی بابا دغه سي تکلیف درلودلې وي یا تیر کړی وینو شاید د بل نسل ته هم دغه ستونزې انتقال شي په هر حال سبب یا خبرې وکړو چې دغه عوامل سول څنګه مخنی ولې سو او دغه کلسیم او مګنیزیم چې دغه هم د وجود مهم ویتامینونه دي چې باید واخیستل سي او مهم عناصر دي چې باید پوره اوسي امدا چې څه ډول واخیستل سي په دې به ورسته خبرې کوو او ریډونکو ته ډاکټر صاحب نوبات ورکوو او ریډونکو منتظر دي له دوی سره خبرې کوو یو ریډونکو استډیو سره وصل دي ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنو پروګرام له ازادي رادیو ناوړي
السلام علیکم لوجن صاحب درځم
د څنګه خیریه او ډیر مننه ته هم ستړي مشي کوم ځان دي اړیکه نیولې دا او تاسو د پښتورګو پاړه کوم مشخصه پښتنه لري
ډیر مننه چې موږ تم وخت راکړې چې نو تاسو سره سلام سلام د څنګه لري چې موږ ولې تعالی چې سلام احمد صاحب سره
اړیکه کیم ښه مهرباني وکړئ
پښتنه مو دغه د ډاکټر صاحب څخه لوجن صاحب چې دغه د پښتورګو د بلې چې دي دغه د مشته هیات کې نه په افغانستان کې دوا ستاسو کنه ساته پاکستان د خوتي به خلک ګلاره دوا بیا وکړلی هغه د بری به ویلی سولې د دوا په زیریا بیا ویلی کړلې مته افغانستان کې اوس دغه د وستا کنه ست دغه دوا یو ستا کنه ست او بل می ډاکټر تاسو دا غوښتنه ده چې دا ته چی شو چی ست روان کې چې مثال ته روان توستن په برابر يم د ایم لاوریدونکو ته مشته معلومات راکې د دې چې چې تاوان کې چې وایي چې دا شي څه سړی بیا فریز وکي او دا غسار وخت کې په نار باندې توجه وبچ سل چې یعنی دا چې ګرمي وبي هغه سړی چې دا و د خلک وایي وایي ګټه کوي نو چې ولدا څه په جاله مستعمل مات راکي ولدا وس ګټه لري کې نه لري او پر هغه شان خبرې وکي چې دا تاوان سړی ته کوي دا پښتنه مده ډاکټر صاحب
خا کور ودان ډیر مننه چې اړیکه مو ونی ولا مخکیم یو څه ډاکټر صاحب پیتام سو په دې باندې ورسره بیا هم اساس پښتنه باندې رڼا واچوي او ټول خبرونه په همدې باندې د چې څنګه تاسو که دا غستون زلري د ګردو یا د پښتورګو څنګه درملنه وکي او که نلري څنګه ځان تری وساتي نو ان شاء الله خبرونه واوري د خبرونه تر پای به مو عامه په هوا یو څه زیات شي او ان شاء الله چې د خبرونه در سره مرسته وکړي د ډاکټر صاحب سپارښتنه ډیره په زړه پوري دي ورزو بل اوریدونکو ته نوبات ورکوي ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمن پروګرام اوري
خدای پاک دې مان قبول کړه محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول کده من اوریدونکو ته الله دې وکړي روغ جوړ به
ډیره مننه ستړي مشي اتل صاحب څلری تاسو د ګردو یا پختورګو پاړه
خدا پاک دې خوشاله کړي وانه لمنه محترم اسد الله الدین صاحب ډیر شایسته موجود شاکلې ده یو سلام ډاکټر صاحب محترم ته وایم الدین صاحب محترم از ما دې پوښتنه دې ډاکټر صاحب محترم څخه حواله پوښتنه کوم دا غږ دې چې دلته زموږ یو قریب نو هغه دغه د پښتورګو ډبرې درلود د عدالته په علمن ولایت کې دواي وکړلې ولاړې کندهار ولایت ته ډاکټران ورتول چې دا مرده دوا په ذریعہ اپریشن ته ضرورت نشته د دوا په ذریعہ مثال د خبرې مې دغه ډبرې استکوه نو د خدای تر بعده پی سي ام اسد الله الدین صاحب ډاکټران ځنې وخت لري هیڅ فائدہ نه ورته وکړل اخر دغه ته مجبور شو چې اپریشن وکړي فقط دا دوا دغه تاثیر باندې کړی ولود الدین صاحب چې دغه ډبرې رنگ یې ساړولې وو نظم د ډاکټر صاحب محترم څخه دغه پښتنه د چاورډونکو ته عامه په هوای ورکې مثال چې دغه د دوا په ذریعہ واقعا دغه ډبرې ویلې کداغه چې دغه ډاکټران د خلکو څخه پیسې اخلي نو ما پښتنه مې دا محترم اسد الله الدین صاحب زه خپل چې تریو شه وخرم لکه کړت الدین صاحب محترم ما دا څو ورځې لیدل تر ډاکټران څخه چې انسان وبه ډیر چې هغه د پښتورګي مثال درې ډیر وخت پورې سالم پاتې کیږي زوامه کداغه مثال دغه وبه چې ډیر چې شکیږي دغه پښتورګو ته ګټه کوي کنه کې دغه دوی پښتنه مې پلنډو کې ډاکټر صاحب جواب کړو الدین صاحب
کور ودان اتل صاحب سلامات او سیډیر مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو بیا به اوریدونکو منتظر پاتې شي چې ډاکټر صاحب ورته ځوابونه وایي ستړي مشهیر اختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی
سلام علیکم محترم صاحب جوړاسم
شکر مننه کوم ځای نه مالی کینې ولې او تاسو د ګردو یا پختورګو پاړه کوم پختنه لری مهرباني خبر یو کې کاپ زمون مهرباني سره شماره داریم
دمه ولا غرافتم دمه ډاکټر مو هندار کړم مګا ګردید میکروبیا یه چی کدام روش که حتی دوی دارم مطمئن کرد از این دکتر همی پسوان داشت
میده شما میکروبی شده حتما رادیو را بشنوین انشالله که دکتر صبرتان جواب خواهد سلامت باشین زنده باشین منونه چی علی کمو نیوالی و دکتر صبرازی اوس تاسو تنو بد درکو دقا دی اوریدون که پختنی حتما تاسو زن سر یاداشت کردی نو اقل اول اوریدون که نبی را شروع کو چی علی که نیوالی و چې شي تاوان رسېږي که څوک د ګردی ډبره ولري یا هم د پختورګو ډبره ولري زمون کې په دواو باندې د ډبرو د استکولو په اړه هم تل څه پوښتنه درلوده هم غوړیدونکو څه وایي ډاکټر صاحب مهرباني مایک تاسو خدمت کړئ
او تقریبا دا دریو اوریدونکو چې کوم پوښتنه کړې دي کومه خلاصه کوي یو خود پوښتنه دا و چې دوا په ذریعہ باندې دا ویل کېږي او یلوي کنه او بل عمومي تور باندې درې وړو دا پوښتنه کوي چې او به باید څومره وسکي کنه دا به څومره رول لري او یو ودونکو ول چې میکروب زما ګور دې کړي دا اول پوښتنه چې دا چې آیا دوا په ذریعہ باندې تیګي ویل کېږي کنه دوا په ذریعہ باندې صرف یو رقم تیګي ویل کېږي چې هغه تمن یوریک اسید سټونز وایي یوریک اسید یو شی دی چې هغه د دا غوخه چې سوګلې خوري او خاص کر سره وخاله وړه او غټه دواړه مې او د چر د وخنه علاوه دین دې کې یو مواد هغه چې یوریک اسید جوړي دا یوریک اسید چې دی دا راته کې د دوا په ذریعہ باندې موږ ویل کولای شو خو دومره نه ډېر غټ وی او اندازا کې یو سانتی یا دو سانتی پورې وی ام درې پښتنه سره تړلې دویمه پښتنه دا و چې هغه دونکو ویلو چې آیته کې د دوا په ذریعہ لویږي کنه وو چې کله د ګردې تیږي وړي وی لکه 15 شپږ وو تاسو ملي پورې یعنی یو سانتی نم کم او ځنې حتی ځنې وخت په یو سانتی پورې چشي نو دا د ګردینه د حالې په واسطه باندې اول مسالې ترویږي او مسالې نه بیا د مجرا ادرار په واسطه باندې باندې وته شي یورولوجستان موږ اکثرا دا وایو چې و شپږ وو ملي تیګه هغه ته موږ انتظار هم کوو او بیا داسې دوام ورکو چې حالب کې تیګه بند وي یا مجرا ادرار کې بند وي چې دا د حالب چې کوم د ګردې او د مسانې په منځ کې کوم پېپ دی هغه د حالب موږ وایو او بیا چې د مسانې نه د باندې وځي دا الایته نسولي کې کوم پېپ دی دا مجرا ادرار د دې دواینه شته چې دا لږ آزاد کی او هغه تیګه چې تنه ختې وي دا وځي دا خبر پښتنه خو جواب شي اوس دوه درې ورځې کوم دا پښتنه کړې و چې وبه باید څومره وسکي او به چې دی انسان باید دومره وسکي خدا چې کوم د دوه تش ادرار تش امتیازي سپین راشي که زه یې وی دی مطلب دا دی چې کوم دی وسکي او دا نو چې تش امتیازي ادرار سپینایي د دې لپاره به په وړي کې به ډېرې وبسکي او په جمی کې به کم اسکي ځکه جمی کې زمونږ د وجود نه خوله نه کوو مونږ نو ټول یو به زمونږ د وجود نه هم د دې تش ادرار په واسطه باندې وزي کوم لګي وبم وسکو نو سپینېږي او څومره د یو انسان لپاره څومره تش ادرار ضروری ده، یو د چا وزن کا 80 کیلو وي، نو کم از کم د 80 سی سی باید په یو ساعت کې دومره تش امتیاز ده راشي. دا 80 سی سی کم از کم په یو اګنټه کې کوي، په دوه ساعت کې یو سل تلوي سی سی شوي، په درې کې دوه سل شوي، دا غسی اندازه سره لګولی شي چې تش امتیاز څومره سپین وي او اندازه ده د وزن په مطابق باندې په یو ساعت کې د یو سی سی نه زیاته وي، نو دا ښه خبره ده. نو دسی بیا امکان لري چې هغه خلکو ته څوک ارسی کوم دغه نه لري مشکل نه لري، نو هغه عام خلکو ته بهتیږي به انشاءالله نه کېږي، او څوک چې ارسی مشکل لري د هغوی دپاره بیا د نور دوایانو هم ضرورت دی، که اوبه غوړېري اوس کې بیا هم کېدی شي هغوی جوړي کړي، خو هغې دپاره بیا ډاکټر سره رابطه پکار ده چې ډاکټر هغوی هغه مرض تشخیص کړي او د هغې مطابق د ډېرو اوبو څښلو نه علاوه نور هم کوم دوا هغه ته توصیه کوي چې هغه ورته جوړي کړي.
کور ودان سلامات اوسئ. دغه د اوبو څخلو بحث چې دی دا ډیر عام دی او ډیر مهم دی په افغانستان کې. یو بل موضوع هم د ډاکټر صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې انسان خپله کولای سي د ځان معاینه وکړي، په عامه اصطلاح کې چیرته د ادرار رنگ بدلیږي، دا معنی چې هغه انسان کمی اوبو څښلی دي، او کله ناکله په ځینو تبو کې هم چې دغه وایرل مریضۍ چې دي یا دغه کوم میکروبونه چې دي د انسان وجود ته داخل شي، دا هم د ادرار او رنگ باندې تاثیر کوي، چې دا هم ممکن تاسو اوریدونکو ته واضح کړئ. اما په عام وخت کې چیرته انسان ادرار رنگ اړي، باید پوه چې اوبه کمی څښلي یا مایعات کم اخیستي، باید اوبو ته یو څه پاملرنه وکړي. او ځینې کسان ډاکټر صاحب خدای چاندې مسله کې ورته اشاره وکړي، ځینې کسان خپل ادرار تر ډیره ساتي، یا خدا د چې په افغانستان کې ستونزې دا دي چې په خارونو کې مثلا په هغه د امکانات کم دي، یا ځینې کسان عادت لري چې مثلا د شپې مثلا کې په خوب کې ودی لټینې ولې تر هغه پورې چې مثلا ډیر په تکلیف نه سي نزي مثلا د ځان نه پورته کیږي، دغه د ادرار ساتل هم کوم ستونزې زیږوي، خصوصا د ګردو لپاره کوم ستونزې پیدا کوي او کنه؟
و لودین صاحب، دا د ادرار ساتنه چې دا ډیره زیاته بیا چې کوم مشکل جوړي هغه مسانې د پاره جوړي، ګردې د پاره هم جوړول شي، خو یو واره دوه واره نه، که چېرته یو سړی یو انسان ډیر میاشتو په کلونو کلونو دا عادت تکراري، نو بیا چې مسانه ډیره ډکه شي نو فشار ګردې ته ځي، ګردې باندې فشار راځي، بیا ګرده تش امتیاز کم جوړي، کېدای شي د ته نور مشکل جوړ شي ګرده، خو هغه بیا په اوږده مهال کې دا کولی شي، او په لنډ مهال کې که یو څوک په دوه شپېتو کالو نه زیات عمر وي او ادرار وساتي، کېدای شي دا چې تش امتیاز بند شي مثلا اسکار پرې دي، هغه بیا یو بل بحث دی، نو هغه ته به کبیا راشو، هغه بیا د مسانې مربوط زیات کیږي. نو دغه تیر پښتنو کې یو پښتنه پاتې شو چې هغه یو مرګري ویل ما ګورده میکروب ده، نو ګورده د میکروب دوا دلته شته په افغانستان کې، خو اولی علت معلومه ولې چې ګورده کم میکروب دی، نو د تش ادرار باندې یو معاینه موږ ورته وایو کلچر، چې هغه کاشتې وشي چې وګوري چې کم میکروب پدې کې دی، او بلکه ګورده لاره بنده نه وي او ادراري وزي او صرف میکروب وي، نو انشاءالله د دې خطه دا وشته دی که شکر لري، خو بیا بيخي کامیاب دی انشاءالله.
بله کور ودان، او ډاکټر صاحب هم دې پوښتنو کې تاسو چې جواب کوي، یو ډول داسې ډبرې دي چې تاسو یو طبي سلا ورته وکارول چې هغه په دوا باندې لمنځه ځي، خو په دې شرط چې هغه اندازه مثلا تر ملي متر پورې محدود وي یا مثلا تر سانتي پورې، دغه تفکیک یا دغه څرک آیا په سطحي معایناتو کې لګیدلی شي چې د ګردې یا د پښتورګي د ډبرې اندازه معلومه شي، او بیا دا څرک ولګیږي چې په دوا باندې لمنځه ځي او کنه؟ یعنی مخکې لري دی چې دغه حالت ته ناروغ ورسیږي، دغه څرک تاسو سره رقم لګوي چې دا ډبره مثلا وړه ده، په وړه ده صحیح ده، په دوا لمنځه ځي کنه ځي، د دغه څرک د لګولو لپاره کوم ډول وسایل کاروي، او آیا دغه وسایل په ولایتونو کې هم شته؟ ځکه مخکې غوریدونکو ویل چې یو کس ډاکټر صاحبانو ویلي چې دغه تیګه په دوا لري کیږي، اما بل اخره انتظار خبره تر عملیاتو پورې ورسیده.
او لږین صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده، ډېره د دې آسان جواب دی. کله هم چې موږ د ګردې معاینات کوو چې ډبره معلومه کړو، دوه معاینات ډېر عام دي. یو تلویزیونی معاینه موږ کوو، تلویزیونی معاینه چې په اصطلاح ورته عام خلک وایي، او هغه ته اصل کې الټرا ساؤنډ ورته وایي یا الټرا سونوګرافي. تلویزیونی معاینه د افغانستان په هر ولایت کې شته، هر ځای کې شته. هغه د ګردې بیخي سایز ګرده کې تیګه د دوه او درې ملي پورې هم معلومولی شي، او غټه خو ډېره اسانه معلومېږي. نو چې کله تلویزیونی معاینه باندې تیګه معلومه شي، دویم معاینه چې دی کول پکار دي، بیا هغه ایکس رے ده، ساده ایکس رے. ساده ایکس رے د افغانستان په هر ولایت کې، په هر ښار کې، په هر ولسوالۍ کې شته. او چې کله یو تیګه په تلویزیونی معاینه باندې الټرا ساؤنډ باندې معلومه شي چې شته، او په ایکس رے کې نه راځي، او نو بیا د دې مطلب هغه مطلب دی چې دا یوریک اسید دی کوم چې ما مخ اشاره ورته کړو او دا بیا په دوا په واسطه باندې او د وګړو د سکول په واسطه باندې د منځزي ویل کیږي او دا ټول معنات ونسان کې ارزه کشته دي هیڅ مشکل نشته.
بله او ډاکټر صاحب کله چې دغه تیګه میده کیږي او د دوا په وسیله باندې او د نن بیا راځي مسانې ته مسانې نه بیا د ادرار لار نه وځي، آیا د دې احتمال هم سچ دغه تیګه په مسانه کې بند پاتې شي ځکه کله ناکله داسې پیښې شوي یا لږ تر لږه دغه ډول شکایتونه هم ناروغانو کړي؟
دغه دوه خبرې دي، یو هغه پایپ دی چې د ګردې او د مسانې په منځ کې دی او بیا د مسانې نه باندې کوم پیپ چې د ګردې او د مسانې په منځ کې دی هغه وړوکی دی نسبت هغه ته چې د مسانې نه باندې کوک پاس نه تیګه راشي لاندې باید بند نه شي، خو که چېرته میکروبي شي او غذایي التهاب وکړي پړسو پیدا کړي بیا تیګه بندې شي، په هغې صورت کې بیا امکان لري که تیګه بنده شي بیا مریض بستر شي یو انټي بایوټیک ورته ورکړل شي چې د التهاب کم شي، او که چېرته نه وځي نو هغه اندوسکوپي چې موږ ورته وایو یا په عامه اصطلاح کې لیزر ورته وایو موږ شو یو نری غونډې کیمره بوزو او هغې کې چې دا تیګه ده دوه درې ځای پوروي باسو، خو هغه ډېر کم وي ممکن 15% خلکو کې داسې کار وشي کوم تیګه چې ګوردې نه مسانې ته راغله امکان ډېر کم ده چې بیا د مسانې نه باندې وتلو کې دا څه مشکل جوړ کړي.
ښه، یعنی استثناءات به پکې چې هغه مسانه میکروبي وي یا کوم بل ستونزه ما کله چې له پښتورګي نه تیګه خطا شو بیا نو وروسته تاسو وایي چې بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. راځي دغه هغه باندې لږ زره تام شو چې آیا ارسیات پکې رول لري په خځو او نارینه وو کې هم داسې څه توپیر شته، یعنی جنسیات هم پکې رول لري چې د خځینه وو پښتورګي ډیر زیانګالي یا مثلا له خطر سره مخ کیدونکي دي که د نارینه وو یا د ماشومانو یا د لویانو دغه څه کوم ډول کټګوري هم شته په تبابت کې کنه د هر چا د هر ځوان هر ماشوم هر لوی پښتورګي ممکن له ډبرې سره مخامخ شي؟
زیات زما په خپل فکر باندې افغانستان کې خو متاسفانه چې موږ داسې کوم ریسرچونه لرو چې موږ فګرز ورکو چې دومره دي، خو یو زمونږ د ډاکټرانو خپل پریکټس کې کوم اندازې وي زمونږ په ذاته خیال خزي په افغانستان کې زیات تیګې دغه ته مخامخ کېږي تیګې زیات جوړي، هغه دا چې دوی زما په خپل فکر باندې په اشپزخانه کې زیات پاتې کېږي، هغه ځای ګرم وي نو که هلته چې کوم ځای ګرم وي ګرم ځي کې په انسان خوله ځي خوله چې ځي بیا نو د ادرار مقدار کمیږي، ادرار مقدار چې کم شي په هغې کې دا کوم کلشیم حل کول ډېر مشکل وي او تیګې په دې کې جوړېږي. نور تقریبا ارسی چې کوم د دې اړخ دی هغه په غټو کې هم دی وړو کې هم دی ټولو کې دی، خو د ښځو دغه به زیات وي تیګې به زیات وي په افغانستان کې زما په خپل فکر باندې دغه نسلونه دا د اورال د دنیا خبره نه کوم سره د افغانستان خبره.
بله او ډاکټر صاحب راځي بیا به وروسته د ګردو نورو مریضایو ته هم ورش خو په همدې تیګه کې پاتې کیږو یا ډبره کې پاتې کیږو په عواملو باندې تم شو چې عوامل څه دي او تیګې څو ډول دي کوم ډول په دوا لري کې د لري کېږي کوم ډول مثلا په انډسکوپي باندې یا مثلا د کوم پایپ لار نه چې تاسو مثلا کیمرا ورولې یالته ماتوي بیا راوځي او ځینې داس دي چې ممکن عملیاتو ته اړتیا وي جراحي ته اړتیا وي چې د انسان ناس ورته وسیرل شي، دغه درملنې امکانات په افغانستان کې څومره دي او څومره بریالي دي خصوصا کله چې د عملیاتو یادونه کیږي کله چې د یو انسان ګیډه سریګي دی عملیات لپاره، آیا بریالي دي دغه تګلارې چې تاسو وایي او نتیجه ورکړي؟
د دې څخه د تیګو چې کوم عملیات کوم هغه عملیات دي چې هغه څنګه د جرح په واسطه یا سرجری یا اوپن سرجری په اسلام علیکم کو هغه اوس ډیر کم شوی دی په دنیا کې او نصر په افغانستان کې څنګه چې وړوي اول خو موږ دې تم دا انتظار وی چې په دوا په واسطه باندې شي اوزي کني د دوا په واسطه باندې ویل شي. دویمه کټګوري کې بیا یو بل دغه راځي چې هغه ته موږ لیتوټریپسي وایو یا هغه د شوا چې په عام اصطلاح خلک ورته وایي چې مریض صرف یا په افغانستان کې د اصطلاح د پرسمالي کې صوتي لیزر ورته موږ وایو چې نه یو مریض په کټ کې پروت وي او د پاسنې ماشين نازي د ګوډې کې د نن د هوا د فشار په واسطه باندې دا راکړه هوا د فشار په واسطه باندې مده کې او بیا وځي په دریم اول دوا چې ویل شي بیا د دوا چې خپلې وباسي دریم د غلې ټوټسي تلورم کې بیا منګه دا څه کولای شو چې د مجرا ادرار په واسطه باندې مسانې پورې او د مسانې په حالت ته عین چې ګوډې ته رسیدې شو او دا هلته موږ دوه درې تلور ځای کو راوي باسو او د دې نه پاتې راځي د ملا په منګ یو کیمرا ورته راولې شو او الته مده کولې شو او پینځم کې بیا موږ اوپن سرجري کوو چې هغه کې مریض وڅیږي. نو دا ټولې کټګوریز موږ سره شته چې دنیا کې کم شي نه دي، بس افغانستان خو بیا هم یو غریب هیواد دی. موږ سره به متخصصین په هر شکل ډیر زیات باندې وي، خو هر کټګوري کې دومره متخصصین کم اس موږ لرو چې موږ هیواد خود اکتفا کیږي. او دا څه دا ویل شم چې یو وخت په چې موږ خلک په پاکستان ته تلل او هر عملیات لپاره اوس تقریبا نوی نه 15% پورې موږ د خپل وطنوالو غا ضرورت هم تلته پوره کولای شو. بیا هم 15% یا 20% کېدای شي داسې مریضان وي چې ډېر پیشرفته وسایل غواړي، هغه موږ دلته ونه لرو. نو هغه بیا
بله ډاکټر صاحب، ممکن اوریدونکو سره دا پوښتنه وي په ولایتونو کې خو به شاید تاسو معلومات نه لرئ، اما په کابل کې کوم دولتي روغتونونه دي چې د پښتورګو د تیګې علاج کوي؟ کچیرته مثلا عملیات هم د څو رقم عملیاتونو ته اړتیا وي، مثلا یا د دارو درملو لاره، کوم روغتونونه دي چې نن سبا حساب پکې د لشي؟ البته الهیات روغتون خو چې تاسو پکې فعالیت لري دا به بل شک زکه خصوصي روغتون ده کې به امکانات وي خو لګښت به هم راځي، اما دولتي روغتونونه کې چې زموږ تاسو وطنوالان یا وطنداران به وزله دي واسینه رسیږي، نو کوم دولتي روغتونونه دغه ډول خدمات وړاندې کوي؟
په کابل کې خو دا دلته جمهوریت روغتونو چې بیا علي جناب په نوم باندې سلطه انتقال شوی دی، لیکي د یورولوژي پورا متخصصین لري، موږ ورګري دي ملي پیژن ډېر ډاکټران لري او تاسو به ستر کوم دي او وزیر اکبر خان کوم دي. نو شته دی لره نور د تفصیلات باندې خو نه خبر، او که زه د تفصیلات دا به سیاسي خبره شي چې خو دولت مو خپل کوشش کوي او د یورولوژي وړونه په هر ځکه فعال دي. او خو بیا هم خو هم اوسم دولتي روتونه اکتفا نه کوي، نو ځکه بیا شخصي او خصوصي روتونه هم دغه شوي دي، نو ټول لګي د خلکو په خدمت کې او خپل کوشش کوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. مخکې دې چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، زه یو بل پوښتنه هم کوم، بیا به اوریدونکو ته نوبات ورکو چې خپل پوښتنه وکي چې دغه پښتورګي لکه نورو ناروغیو سره مخ کېدل شي. اول دی چې تیګې مثلا تر ټولو عام ناروغي ده چې په نړۍ کې او په افغانستان کې عام ده، اما نورې کومې هغه ناروغي دي چې پښتورګي ورسره د ژوند په اوږدو کې مخ کېدل شي؟
مدین صاحب، د پښتورګي چې ټولو نه غټه ناروغي دي او ډېرې عام دي، د شکر نه چې پښتورګي کم ضعیف کیږي او یا د فشار نه، دا د امزه کې چې دا شکر او فشار ډېر زموږ په مملکت کې او بل څه نه کې دا عام ناروغتي دي. شکر او فشار نه بیا ګرده ضعیفيږي، د ګرده هغه فلټر صحیح کار نه کوي، حتی پروتین وباسي او ډېر مشکلات جوړيږي. دا زموږ مربوطي کې نزخ په خو یورولوژیست چې ما یورولوژي منګه د جراحي مربوط نو موږ راشو دلته بیا د جراحي مربوط چې کومې د ناروغي د پښتورګو هغه کې هغه ته براشو. اګه د تیګ نه علاوه ګوتا میکروبي کېږي، نو که څنګه چې زموږ مرګري ویل میکروب اخیستی شي، او بل دا چې د سرطان ډېر عام دی په افغانستان کې، مشتري پاکستان په دې ټولو علاقو کې د سرطان ډېر عام دی، او د میکروب هم علاج د دوا په ذریعه باندې دی او سرطان کې بیا جراحي دوا کېږي. نو دا عامې دي، موږ باید ډېر زیات پسې ونه ګرځېږو، صرف دا چې کوم عمومي ډېرې عامې دي دا خبره کوم، د پښتورګي تیګه، میکروب، سرطان او د شکر او د فشار نه د اغېز ضعیفي، دا یو نوی فیصد دی چې هغه نه پام دی کېږي.
بله او ډاکټر صاحب، افغانستان کې خوندن سبا غدا تاسو ګرځې مخ کې ویل چې په سیاسي مسلو نه غواړو خبرې وکړو، زموږ تاسو مه هدف دا نه دی چې سیاسي خبرې وکړو یا غ دولتي تګلارو باندې تماس ونیسو. اغه د پښتورګو کوم ترانسپلانټ یو یا فکر کوم لیو انسان نه بل انسان ته د پښتورګو انتقال، او هغه هم د طالبانو د حکومت لخوا هغه کار بند شو او ویل چې دا ناروا دی. دغه پروسه هم په افغانستان کې واپ خو خصوصا په هرات ولایت کې دغه ترانسپلانټ څو وخت کېږي چې ګرده یا پښتورګي بشپړ لمنځه لاړ شي بیا ورته د بل انسان پښتورګي انتقالي، او کله پښتورګي لمنځه زي د انسان ژوند څنګه آیا لمنځه وسره زي او کنا د انسان د وجود نور غړي د انسان د ژوند د دوام لامل کېدلی سي له پښتورګو پرته؟
مودین صاحب، پښتورګي نه بغیر یعنی یو پښتورګي خو کم از کم ضروري دی، که انسان یو پښتورګي ملري نو هغه بیا ژوند نشي کولی، هغه ته بیا یا ډایلیس کیږي، ډایلیس هغه د ورته چې کوم ورته صفایي کوي او تکي دروازه او یو بل ورته لګي، نور چې کله ترانسپلانټ افغانستان کې کېده مخکېم کېده د تیرو څو میاشتو مخکې پورې کېده زه په دې نه پوهېږم چې د هغې د بندېدو څه عوامل وو خو زما په فکر باندې څه عوامل یې دا و چې هغه کې به چې ګورده د چانه اخیستل کېده نو هغه کس به ډېر مشکلات وو چې چا به پیسې ورکړي او د بل چانه به ګورده به اخیسته نو شاید حکومت دې ته پر سوچ کړی وي دې ته یو هغې دپاره یو لایحه عمل جوړ شي چې داسې ونه شي چې یو غریب سړی دا ګورده واخیستلی شي یو بل چاته ولګولی شي نو یو خو دا وجه وه او هغه په افغانستان کې کېدونکی دی د هغې ټول امکانات دلته شته دي دولتي روغتونو کې او په شخصي روغتونو کې هم کېږي نو هغه امید دی چې هغه به زر شروع شي خو پښتورګي نه بغیر انسان یو څو ورځې نه علاوه ژوند نشي کولی یا به ډیالیز کوي نو پښتورګي ډېر ضروري دی او چې کله پښتورګي څو وجې کېدای شي د نکرو په واسطه باندې خراب شي بېخي یا سرطان چې دواړه ګردو کې دواړه ګردې وستل شي بیا به یو ګرده ورتاچي او شکر او فشار څنګه مویل هغه ګردې خرابېږي هم دغه ډبرې ګردې خراب کېږي نو دا څو عوامل دي چې کله ګرده خراب شي بیا خامخا به یو بل پښتورګي ورته ګرده به ورته لګېږي انسان ژوند مخته نشي وړلی.
بله، نو چې دومره مهم ارزښت لري اوریدونکو چې کله مو پښتورګي بشپړ لمنځه ولاړ شي بیا نو ډاکټر صاحب وایي چې ژوند امکان نه پیدا کوي. نه تقریبا قلب ته ورته ارزښت لري، زړه ته ورته ارزښت لري او باید چې د پښتورګي په ارزښت باندې پوه شو. اوس راځي ډاکټر صاحب لږ زره په دې تم شو چې کومې نښې نښانې دي چې یو پښتورګي ممکن له ستونزو سره مخامخ شي یا مثلا د ناروغۍ ابتدایي وي، که انسان په خپل بدن کې کومې نښې وګوري په ځان باندې باید شک وکړي او ورسې خپله معاینه وکړي تر څو د وجود دغه مهم غړی چې که چیرته خدای مکړه لمنځه ځي ژوند ورسره لمنځه ځي، نو هغه لومړنۍ نښې نښانې د پښتورګو د میکروبي کېدو یا هم د ناروغ کېدو یا هم د ډبرې پیدا کېدو څه شی دي؟
اولنۍ نښه خو که انسان کې د ګرده کې یا ډبره وي یا میکروب شي درد احساس کوي انسان د املا کې د یو طرف ته یخي طرف ته چپ طرف ته املا د تیر یو نښه دا ده چې سوزک کېږي که میکروب شي نو سوزک کېږي ځینې خلکو ته ادرار کې کېدای شي وینه راشي ادرار کې خړ راشي ډېر غلیظ راشي او بل تبه ورسره انسان کوي او اشتها یې ورسره کمیږي دا یې غټ غټ نښې ده او تبه یې ورسره نیسي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. په دې هیله چې اوریدونکي دغه مسلې په پام کې ونیسي که چیرته خدای مکړه اوریدونکو تاسو دغه سې نښې نښانې په ځان کې ګورئ یا هم د کورنۍ په نورو غړو کې نو یو ځل مراجعه وکړئ، لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې تلویزیونی معاینه یا الټراساونډ یا هم دغه ایکسرې یا په عام اصطلاح عکس اخیستل دا نو د افغانستان په هر ولایت کې ښه پریمانه دي، نو ورسې مراجعه وکړئ. له خپل صحت سره باید پام وشي تر څو خدای مکړه چې صحت مو خراب نشي. راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکو، دوی هم خپل پوښتنې لري. یو اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نوري. مهرباني وکړئ غږ مو وصل دی، خبرې وکړئ.
سلام علیکم، جوړ خیرت ده؟
وعلیکم السلام. سلام، ډیره مننه. کوم ځای نه ماړی کني ولې؟
د پکتیا مرکز ګرځیدل نه ماړی کني ولې؟
خا ګردیز نه خراغ لیاتمن مو روژه ماته کړی د شاید تراوی مو هم کړی وینو. تاسو د ګردو یا د پښتورګو پاړه څه پښتنه لرئ؟
زوندای و چې مننه محترم دما خو د ګردو کې دوه کال کېږي د چپ ګرده کې می تقریبا نه ملي شګه د ډیر د ویان می مخړې دلته په پکتیا کې بیرل منزل محمدی کلینیک او باسین کلینیک دا سړي دمونه یو شیبل شي تاسو ملیان خلکو راتو خو د ورزشم باځي واخور سره کومه موټر سایکل بنیم ساحه کې ډیر ګرځم خو بیخي هغه تیږي نو حرکت کړی دا نه کوم سوي دا نه زیات سوي دا درد بیخي زیات دایمي درد لرم مور سره.
ښه، درد په کوم ځایو کې وي؟ کولای شي ډاکټر صاحب سره خبرې وکړي؟ ډاکټر صاحب کېدای شي تاسو نن دوه اضافي پوښتنه ولري.
مشکلات نشته، درد دما په لکه د ملا ترمن کول ور سره مړ درد کوي او دا تاسو می مور سره خوږيږي یو بل طرف ته تاسو یو چپ ګرده خو می بیخي ان دې سپېږه کوم چې دا ګردې درد دی او څه کې مخ کې ګردې درد ربنده غي بیا باسین کلینیک ته ورغلم یو څه ټیسټ وکړ اټر ساوند نو بیا نه مې دي شګه وکي نو هغه درد او دغه درد یو شان دي خو هغه لک تیز دغه لک قرار ده.
ښه، تاسو منتظر اوسئ ډاکټر صاحب. تاسو ته پوښتنه واځي د ک غواړي چې دی اوریدونکو سره خبري وکي؟
نه دې ته به زه یو څو عام خبرې وکم چې نه ملي تیګه چې دا درد کوي او دوه خل نه وتلی نو دا بیا به دې ګرده کې د نن وصل ده یعنی خطه ده او چې دوه کلونه یو تیګه ونه وته نو که چرته دوا په واسطه خدا دې د دوینه بده کړي بیا دې مراجعو کې مونږ ورته ان شاء الله کوشش وکړو که دا دوا وي که نه بیا به دته مونږ اندوسکوپي او دغه وکړو. اندوسکوپي ډېر اسانه علاج دی، هغه د کمرې په واسطه عمل لري کېږي، هغه عملیات هم نه دی. نو زما په فکر باندې دوه کاله ډېر کافي وخت دی چې انتظار وشي، نور دې ډېر نه پرېږدي، بس دا روژه چې تېره شي دې نه بس بیا مراجعه وکړي او انشاءالله چې دا به د اندوسکوپي په واسطه عملي شي. خیر
بله، او اندوسکوپی ډاکټر صاحب دغه کومه وسیله چې د خولې لارې نه تیریږي او هغه ته د پښتورګي ته کنه هم د خولې لارې
اول خو بده نه دا به اول دته به موږ سیټي سکین کوو. سیټي سکین دا چې د دې په ګرده کې د زی به خې معلوم شي که امکان لري د مجرا ادرار په واسطه باندې لاندې نه ورزو او بس کنه د ملاو کې د اړخ نه یو ورته غونډه یو سنتي غونډه په کټ کیمرا نه کوو درو بس ان شاء الله.
که یعنی اما د اقدمه دې اندوسکوپي چې دا غ پخلي کې کوم ډول پایپ تیری دی، دا کومه طریقه چې تاسو کاروي دا د خولې لارې نه پایپ نه تیری
دی؟ پوستکی نه دی یا د مجرا ادرار نه دی د ګردې اندوسکوپي.
ښه، کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه په دې چې د غوریدون کې پښتنه جواب شوی وي او و غوړي چې له روزې نو رسته مراجعه وکړي.
زما ادرس ورته ده، خپل ماته درته کوم
څه ده وګورم. بله مننه کور ودان، کولای شي اوریدون کې چې الحیات رختون تلال شي مومن صاحب چې زموږه میلمه ده ستاسو ناروغي ته ان شاء الله رسیدګي کوي. کور ودان بل اوریدون کې تنوبات ورکو ستړي مشي رختیا د ژوند ستمنې پروګرام ته غواګي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مشي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډاکټر
صاحب ما زغ درځه
جاغ مرادی وو مهرباني خبري وکړه.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ډاکټر صاحب، په درنه سلام علي کوم ګلاله ترن د کندهار سره اړیکنه والي ده. ډاکټر صاحب سم نه غوښتل د ما شتور دي چې شل کاله واخات د بار پیدا سول نو بیا موږ ډاکټر وو د ورس تکلل وو د تعلیم د پاره نو شل ورای زل ډیر پازاب او مخو بخورا کو دا منو نو په خو سره په مخ سره سره ته وکړ چې خاله ولا ولا د روپن احمد ډاکټر نو باراغل د بارا له ته په لاره واټ اسکاری د باینه یو ور بار سم سو نو دا نه دی په شدار مار نه دی پیدا سو نو یو کریب دی وس دا د چولیا دا نه چې دا چولیا د خوري چې د خلاق دغه سکدار یو د بارا په شپیدا سو دا نو دلته خو وس وصایت نو را په خاطر ام ډیر سم سیوی دی موږ ډاکټران تکلل دی په دوا او په شبان کم د ملانه نه سره ډاکټر صاحب مې غوښتنه چې دا به څه چم په کې دا څه چولې کدار د بار په کې دا ما دا په واته ښکاری د سیندرو په نامه ډاکټر او بس واته ښکاری دا د ملانه سره سره حواله ګول بس په واته ښکاری ز جوړ سم بیا دروته دا مر نه دل دل شل کاله واخو ډاکټر صاحب.
ښه، کور ودان ډیره مننه چې اړیکه مو ونی ولا او دغه د خپلوان کیسه مو وکړه چې د وی دانی قدر ته د نه خود دانی قدر ته تیګه د پښتورګي کې په دوا باندې لمنځ نه ځي. ډاکټر صاحب ورته خپل سپارښتنه وکي بل اوریدونکو هم راخلو بیا به ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو. سړی مشه تاسو روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري.
خدای جوړ چې تاسو همکاران او ډاکټر صاحب دې جوړ روغ یا
بس موږ روغ جوړ یو په دې لاره چې تاسو هم روغ جوړ وسئ. مهرباني وکړئ راز شي د پښتورګو په اړه بحث وکړو. موږ پښتنه لري
بله و محترم، زما تقریبا 25 کاله کیږي چې دا پښتورګو مشکل لرم. بس هر کال ډبرې پیدا شي، بعض وخت یو بعض وخت دوه ډبرې په پښتورګو کې دا بزریه بیا برته شواسي. نو تقریبا دا دوه عمر زه دا مشکل سره لاس ګریوان یم. نو په لاله زه په ایران کې دلته بیا ډاکټر ته ولاړم، دوا یې راکړه، هیڅ شواله نه دی راغلی. سیټي سکن هم وکړي، نور معایناتونه هم وکړه، وایي دا ډبره شوه کیږي خو بیا تر اوسه هم نه دی شوه سوی. نو زه غواړم چې ډاکټر صاحب ماته یو سپارښتنه وکړي.
ښه، دغه هر کال چې پیدا کیږي تاسو په بدن کې څه نښې نښانې ګورئ او هر کال تاسو بیا معایناتو دوا کوئ؟
بلې، او هر کال زه معایناتو دوا کوم. داسې داسې مې په عذاب کې چې ګرځېږي د ځای څه نه سم ولاړېدلی او دا پښتورګي دواړه پښتورګي مې تکلیف لري. دا بس ډاکټران وایي دا یو پښتورګي دی یو څه پړسوب لري. او په هرات کې لوکمانی حکیم شفاخانه کې ما معاینات وکړي، هغه راته وویل ول دا پښتورګي چې دوې دانې دي، دا یوه بغل د دوې دانې دي بهر مال دا اوس څنګه حساب دی؟ بیا یې راته وویل نور ډاکټران وایي پړسوب لري، التهابي دی پړسوب لري.
خا تاسو غواک شي ډاکټر صاحب ته خپل سپارښتنه به درته وایي په دې لاره چې وکولای شي ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه جواب کړي او تاسو له دې ناروغي سره چې شلو 25 کلو را په دې خوا مو کړوي یو څه مرسته وشي په درملنه کې. کور ودان چې اړیکه مو نیولې و او ریدونکو مننه یو شی باندې کمنې سي راځي چې ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو. چې دغه د اوریدونکو پوښتنه ځواب کی. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ اول برا شو هغه د پکتیا اوریدونکو ته که څه هم تاسو خپل عام سپارښتنه وکړي خو ممکن ګڼ شمېر نور اوریدونکو هم داسې وي چې زموږ غږ باوري اړیکه بنه سنی ولې یا به د اړیکه وس نه لري تر څو کلونو پورې او کس د ډبرې ته منتظر کېدلی شي آیا دوا کال تاسو ویل چې کافی وخت میاشتیم کافی دي داس کوم لیمټ یا حد شته چې مثلا ک پښتورګي کې تیګه پیدا کیږي تر کومه وخت پورې تاسو ورته ګوري چې د دوا په وسیله لري شي او بیا ورسره دغه ک دوا نه ای دوا نتیجه نه ورکي بیا نو بل اقدام کوي
د پښتنه په جلاته ویل غواړم چې وخت که یو تیګه علامات نه لري درد نه کوي تبه نه کوي اس مشکل نه جوړي نو هغه تکل لګات وخت هم سړیو ګوري نو پروا نه کوي او که چاته تبه کوي درد کوي سوزک کوي او مشکلات جوړي نو بیا ته ډیر لیدل نه دي پکار زه کوم پکتیا ورا چې کوم زمنګ اوریدم کې او هغه زمانه هم دې کړه او ما ډیر تنګي او ډیر درد کوي او دوه کړونه نو دای به د دغه وخت پر شوه دای به د دې یو جدي زموخري او کوم تر دې یو خپل چاته ورزي د دې که چاته دا دوا په واسطه کې ګنو کوشش نه پکار بیا د اندوسکوپي په ذریعہ باندې یا د عملیات په ذریعہ باندې کول پکار دي خو دومره وړه نه همې دي د اندوسکوپي په ذریعہ وشي ان شاء الله بیا د مر یو پښتنه وکړه چې د نوخه دانه قدر تیګه ده هغه هم هغه جواب ورکړو نو خد دانه به تقریبا وی داسې لسو 15 ملي په منځ کې بده مرزي یو سنتي لس ملي یو سنتي کیږي نو که لس سنتي تیګه وی یا 15 ملي پورې وی یا یو نیم سنتي دا تیګه هم کډې رکھلا کنه وی هغه به عام ایکس ری په ذریعہ باندې موږ معلومول شو چې څومره کلک ښکاری کچرته متوسطه وی او ډیره زیاته کلک نه وی او یو سنتي نه والی یو نیم سنتي دا تیګه وی نو ما چې کله ویل موږ د ټپس لاکي لټوټریکسي وایو یا امس لاکي صوتي لیزرو ته وایو چې مریض یو چپرکټ کې آرام کوي او پاسه یو ماشين دازي او د هوا د فشار واسطه باندې ګورده کې دنه داتیګه مدکی او بیا د تشین درار په واسطه وزینغه امکان لري چې دوا باندې خو د کارونه شو دغه شی به وتوشي او د تبه اندوسکوپي ضرورت هم نوي او دنه پس که پاغي ونه شي بیا اندوسکوپي او عملیات خو وروسته خبر وي
بله او د روسي اوریدونکو چې ایران یې اړیکه نیولې وای 25 کال کېږي چې کړيګه ما هر کال ولادتي پیدا کیږي او بیا بیرته لویږي
لږه د پاره د ټولنا زوري خبردار چې یو ارجل د لاتيګي من کلیر کو بي خصل فصلو کې دواړه ورونه موږ په طب اصلاح ځکه چې معلوم چې د زنه شنه کې بیا موږ ته شاید په خپل فاز نه وي یا ماته نه معلوم میټابولیک ورک اپ یعنی د چې کله تیګي به شي د ګردونه کلیر شي یو میاش نه پاس د څلیر ساته د ادرار به جمع شي څلیر ساته د ادرار کې ټول هغه شي نه کلشم مګنیشیم یوریک اسید او داسې نور شي نه او تر لاس کې ماشينه دي ټول چک شي چې کوم شی د پدې تشه میته ده کې په دې څلیر ساته کې زیات وزي او کم کم وزي نو هغه نه بیاو نتیجه ته موږ رسیدو شو چې دغه مشوره ورکو او ټول نه خبر دا وی چې د تاتګي جوړی نشي او د عمر چې یو طرف ته ماته ډاکټر ویلی چې ما دوتې ګور دي دي دوه پښتورګي دا هم امکان لري دا سم شوی په دنیا کې چې یو کسري او یا حتی څلور مولري یو طرف ته دوا دا مطلب دی چې هغه دوه ګور دي چې جوړ شوی دي هغه په پونم دوی یا په پونم ډیر نری وي نو د کې چې لږه وړه تیګم جوړ شي دا نه خلی نو ځکه ډیر وخت نه دا راغې نو د تدیر پورا کوشش وکړ چې دا ول ارڅنګه تیګي چې دی ک اندوسکوپي په ذریعہ لري کیږي کله عملیات شي وري صفاشمي بیا یو میاش په دته د تلیر ساته ادرار جمع شي هغه وکتل شي هغه نه پسونه دي ته موږ رسېګو چې مخکې څه کول وکړ دي نو هغه نه مخکې موږ څه شوې
bale kor wadan doctor sahib salamat osi په دې لاره چې دا وريدونکو پښتنې جواب شوی ډاکټر سیبرازی چې بحث هم ورو سره راټول کړ د بحث روسي لاسو دقیقو ته رسیدلی یو دا وريدونکو پښتنې ډېرې دلته په فیسبوک کې هم وريدونکو پښتنې لیکلې دي یو ورور نوید الله په خبر نه پښتنه کړې ده په فیسبوک باندې کې وایي زما ګردو وایي دوه درې میاشتې مخکې شګه جوړه کړې و بیا مې وایي علاج مو کوي او اوس وای بیرته شګه پکې پیدا شوه یعنی دوامدار تیګي جوړېدلې سي ډاکټر صاحب کله چې اواتی ګلمانځ زی یا مثلا د دوا په وسیله یا هم د عملیاتو یا اندوسکوپي په وسیله باندې بل تیګه هم جوړېدلې سي هلته په هغه کې ژر پسې تاسو ویل چې په ادرارو کې کوم ډول مواد یې هغه موجود وي نو بل تیګه جوړېد امکانات هم شته یعنی دغه ګردا د په استراده تیګو د تولید په یو وړو ماشين باندې بدلېدلې سي
بالکل لودین صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه وه او ښه ده چې په دې خبره کې ما غوښتل دغه ته راشم. که چاته یو انسان ته تیږه جوړه شي او دا تیږه یا د خپله وزي یا دوا په واسطه یا انډوسکوپي یا عملیات په واسطه باندې، او د دغه انسان بیا څه جلوګیري ونه شي، د ته پراپر مشوره ورنه کړی شي، معلومات ونه شي چې څنګه جوړه وه، نو په دغه کسانو کې به تقریبا 50% په راتلونکي درې کالو کې بیا تیږه جوړه شي خامخا. دا دومره عامه خبره ده، او د دې لپاره هم هماغه چې کوم ویل چې تیږې بیا چاته یو وار که دوه واره جوړه شوې، نو هغه کوم ملګري چې د ایران نه ویل چې بیا د ده 40 ساعته ادرار معاینه شي او ټول شیونه په دې کې ولیدل شي چې کوم شیونه په دې کې زیات دي، کم دي، او دلته پراپر مشوره ورکړی شي. که نه وي نو 50% خلکو ته درې کاله کې بیا تیږې جوړېږي که جلوګیري ونه شي. او او مشکل زمونږ هم دغه دی چې مونږ دا سیستم نه لرو، یو سړی که تیږه جوړه شي یو زنانه وي چې عملیاتو کې بیا هم مونږ ته هم نه راځي، خو مونږ کوشش کوو هغوی ته ووایو چې تاسو باید د دې مخنیوی وکړئ. مخنیوی ډېر ضروري دی، ګنې 50% درې کاله کې شور دي.
بله، او ډاکټر صاحب لږ تر دغه هغه باندې به هم تم شو اورېدونکو ته ممکن دا جالبه وي چې په افغانستان کې خو نن سبا تاسو ګورئ چې ستونزې اقتصادي بېخي زیاتې دي. اکثره خلک په اسانه ډاکټر ته مراجعه نه کوي ځکه هغه د ډاکټر د تګ واسه مرسره نسته. که څه هم په افغانستان کې له نیکه مرغه چې د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله هلته تداوي مفته ده، مثلا په دولتي روغتونونو کې تداوي دغه راز معاینات اکثره قیمتي معاینات مثلا په وړیا توګه دي چې افغانان له نیکه مرغه له دغسې یو نعمت نه برخمن دي، یا کم یا زیات اما دغه سهولت شته. ما کله چې تاسو بیا نورې نړۍ ته ځئ، بیا نو باید د ځان د تداوي لپاره بیمه واخلی، یا شخصی یا دولتي، چې هغه بیمه هم باید بیا میاشتنی ډول باندې لګښت باید له جبنه ورکي. یعنی په افغانستان کې درملنه وړیا ده، باید افغانان لږ تر لږه هغه کسان چې ستونزې لري باید په کال کې یو ځل د خپل معاینه لپاره مراجعه وکړي. ډاکټر صاحب، زه دې تر اتلم چې لګښتونه څومره راځي که یو کس په خپل پښتورګي کې ډبره ولري یا له پښتورګي نه مثلا زوریږي، دای که زی یو روختون ته مراجعه کوي، مثلا ستاسو روختون ته درځي، الحیات روختون ته، نو څومره لګښت راځي تر څو دغه پروسه لمنځه لاړ شي یا دغه مریضي لمنځه لاړ شي؟ که څه هم لګښتونه به حتمن د ناروغي وضعیت په کتو کم او زیاتیږي، اما داسې عمومي اوریدونکو ته که یو وضاحت ورکړي شاید ډیر اوریدونکو سره دا تشویش وي چې ولکه زما خبره عملیاتو ته رسیږي نو بیا به زه ډېرې پیسې مصرفوم، پیسې نسته، مجبور قرض وکم، پور وکم، په دې کې بیا نو خپل مریضي پاتې یو دای نو تشویش او اندېښنو نیولی وي. دغو اوریدونکو ته څه وایي ډاکټر صاحب؟
نو دې سمون خو په خپل الحیات شفاخانه کې داسې یو سیستم لرو چې کوم مریضان ډېر غریب او ډېر بېوز لري، هغوی سره د اسلامیک ریلیف یو اداره ده چې مونږ ته مریضان هغې په واسطه باندې راځي، او نور هم داسې خپل شفاخانې بورډ هم دی، هغوی هم ډېر مدد کوي په عملیاتو کښې، مونږ ته ډېر تخفیف ورکوو، او تعقیم ورته ورکوو، په معایناتو کښې هم ورکوو. بیا هم ډېر زیات نه که ډېره د ګردې ډېره پرمختللي عملیات چې په افغانستان کې نن سبا کېږي هغه پي سي این ایل ده. پي سي این ایل نه پرمختللي عملیات په نوره نړۍ کښې هم شته، دلته شته. نو پي سي این ایل مونږ تقریبا چې بیا ډېر مریض ته خو په ارزانه کړو 15-30 زره پورې، دا شاید په امریکا کښې هم دومره ارزانه ونه شي، هلته ډېر قیمت دي دا شي نه. خو دا طبیعي ده چې زمونږ غریب مملکت دی، نو دولتي شبخانې شته، هلته هم کار کېږي، ځینې بیاونه کښې مونږ هم کېږي، خو حال زمونږ مریضان الحمدلله څه ډېر زیات مشکل هم نشته دی. دا چې دا دوه درې کاله اقتصادي مشکل ډېر دی، خو مونږ خپل کوشش کوو انشاءالله غریبانانو مریضانو هم په پام کښې نیولي دي. او بل لودین صاحب، ما چې یو جنرل په آخري کښې ما له وخت هم دی خبر وکړم، کله که مونږ د ګردې د هیلت په باره کښې د ګردې د صحت باره کښې خبره کوو، نو مونږ به د ټول وجود د صحت باره خبره کوو. د انسان ټول وجود چې صحتمند وي نو ګرده به هم صحتمند وي. هغې دپاره پکار د انسان یو ښه لایف سټایل ولري، په وخت را پاڅېږي سهار، د شپې خوب یې پوره وي، اوبه کافي وڅکي، متوازنه غذا وخوري. متوازنه غذا دا چې میوجات وخوري، او داسې ډېر قیمتي شیان نه، ترکاري سبزي، دا ټول ویټامین لري چې دا دغه دپاره انسان پوره خوب ولري او آرام ولري، او په وخت راځي کښې وخت پاڅېږي، وخت باندې اوده شي. نو دا شیونه ډېر ضروري دي چې خلک پرې ډېرو غټ غټ شیونو ته وروسته لاسه چول دي، خو اول دا عام شیونه دي چې مونږ یې کولی شو. که داسې څوک وکړي انشاءالله چې صحت به یې ټول ښه وي، وجود به یې ټول ښه وي، کورتۍ به یې هم ښه وي انشاءالله.
بله په همدې له چې دغه سپارښتنه په پام کې ونیول شي، ډاکټر صاحب تاسو په ابتدا کې یو ټکی ته اشاره وکړه، غواړم چې په دې باندې هم لږ زر د خبرونې په پای کې تم شو. هغه په افغانستان کې البته په لوی ښارونو کې له همدې کابل کې مثلا شروع کونو د پاکو اوبو کمی یو څه محسوسیږي، البته د څښاک لپاره که څه هم مدني اوبو ستا یا مثلا ځینې کسان چې په کورونو کې فلټرونه لګوي، اما ممکن سلګونه زره کسان وي چې د فلټر اوبو ته یا مثلا هغه اوبو چې مدني اوبو دی په دوکانونو کې خرڅېږي هغه ته واسنه وي، هم هغه د څاګانو اوبو استفاده کوي چې معایناتو کې معلومه شوې، په لابراتوارونو کې معلومه شوې چې د کابل د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي. دغه کورنۍ چې په کابل کې ژوند کوي یا هم مثلا په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي، کله چې دوی د څا اوبه څښي نو د څا اوبه کله ناکله پر پښتورګو سربېره معدې ته هم چې کله دغه اوبو میکروبي وي معدې ته هم ګڼې ستونزې پیدا کوي، حتی د معدې د میکروبي کېدو لامل هم کیږي. نو د دوی لپاره چې دغه اوبو هم استفاده کړي او ښه استفاده کړي، هغه طبي سپارښتنې څه دي چې دغه اوبو سره چې دوی له څا راباسي او فلټر نه دي څه وکړي، څنګه چلند ورسره وکړي تر څو دغه د اوبو احتمالي وایرسونه کوي پکې یا هم میکروب پکې وي هغه له منځه لاړ شي.
مسیو من سپارښتنه کولای شو خو حل بیا د حکومت سره دی یا د سیاسي خلکو سره دی. اوبه پاک اوبه افغانستان کې او په ټول دنیا کې به دا مشکل وي، خو که بیا پاکې نه وي نو چې ویشې اوبه او د ویشې اوبو نه بعد بیا اوس کې هم کې لږ فرق راځي، خو بیا هم ښه کېږي او په کرار کرار باندې بیا سره د انسان بلد شي، نو بیا ته هغه بد هم نه لګي او چې اوبه ویشې او بیرته یخ کې داسې دي. او نه صرف دا اوبه د ګردو لپاره بلکې د ټول وجود لپاره بیا ښه دي. انسان چې دی اویا پنځه شپېته نه اویا فیصده پورې اوبه نه جوړ دی، دا موږ انسانان چې یو مخکار دا چې دا موږ وخت نه جوړ دی، خو دا اصل اوبه دي ټولې. نو اوبه ډېر حیاتي شی دی او د ژوند په همدې اوبو باندې ولاړ دی او د اوبو پاک اوبو ته باید زموږ حکومتونه او زموږ نور سیاسي ادارې ټول ډېر کوشش وکړي او دا مسله دومره غټه هم نه حل کېدای شي، او ان شاء الله چې کار پر حل نه وي نو شاول وګور او بیا غوړ خول دا هم ډیر فائدہ کوي ان شاء الله.
بله او ډاکټر صاحب یو بل مسله ته موږ تاسو د روژې په مبارکه میاست کې یو نندغ د روژې نه همدا، البته دلته لا هم په اروپا کې روژه پاتې د 2 ساعت ما په افغانستان کې نه هم خلاص شوی. د روژې پر مهال هم د اوبو څخل چې دی باید پام ورته وشي، د ورځې لخوا خو مثلا لس ساعته 12 ساعته حتی تر 15 شپاره ساعتو انسان چې روژه په فرض وي اوبه نسی څخلی، دوی لپاره سپارښتنه څه دي؟ کوم هغه خواړه دي یا کوم هغه میوې دي چې په هغو کې اوبه زیات دي، یا مثلا کې انسان د شپې پر مهال یا هم د پښلمي پر مهال وخوري بیا نو د ورځې لخوا په وجود کې مثلا کافی مایعات وي؟ که کافی نه وي حداقل دومره وي چې د تستونز نه پیښوي. د خوړو په برخه کې خصوصا د روژې د رژیم په اړه که په وروستیو کې اوریدونکو ته لاندې وایي، ځکه اوبه مستقیما د ټول بدن او په ځانګړې توګه له پښتورګو سره اړیکه لري.
بالکل لوزین صاحب، اوبه باید دومره وسکلی شي چې مخکې چې مایل چې د انسان تشې درار باید سپین رنګ اختیار کړي. که زیړ رنګ اختیاري دی مطلب دا دی چې ډېرې غلیظې دي او باید نورې اوبه وسکلی شي. او کوم شیونه چې بیا اوبه ډېر جذب کوي لکه غوښه، دال او لوبیا او دا شینه چې وخوري دی ته بیا د اوبو هم ډېر ضرورت وي، یا مالګه ډېره په خوراکي وي. نو په دغه روژه کې پښنوي په ټایم کې باید داسې شینه وخوړل شي لکه خدا خیر د ژمي روزه ده دغه ډیر مشکل هم نه وي، وړي پروژه کې ډیر مشکل وي چې هغه لکه سبزي ترکاری او ماسته شوه دا غشینه به انسان دې نه کوي او مال غړي راځي استعمال نشي او بده مروز کړی شي چې دغه رنگ دغه شي خدا به ټول ورځ ده. نو د دې اوسنۍ روزه کوم مشکل نشته چې کله د وړي روزي وي کې باید سر کې ډیر کم خوراک وکړي شي او بزاته وسکل شي.
بله او ډاکټر صاحب راځي بحث په دې سره راټول کړو، یو ځل بیا د سپارښتنې ممکن اوریدونکو ته تکرار شي چې څه وکړو له ماشومتوبه تر څو مو په ځواني یو دغه راز بیا په زړبدۍ کې یا هم په زړوالي کې پښتورګي سالم پاتې شي او د وجود نورې برخې مو هم سالم وي. لاندې عمومي سپارښتنې د خبرونې په پای کې ډاکټر صاحب مهرباني. هغه خلک
چې دا دي چې موږ باید ټول وجود صحتمند ساتو، ټول وجود صحتمند ساتو هغه لپاره من باید اول دا د چې پوره اندازه باندې خوب ولرو او د شپې خوب ولرو او د ورځې منګ آرام موقع ولرو او هغه نه پس یم منګ چې کوم خوراک خوراک بیلنس یا متوازن خوراک خوراک باید پروتین هم وي، باید ویټامین هم وي، باید کاربوهایډریټ هم وي، باید فیټ هم وي. زموږ د خوراک پروتین چې دی دا په دال کې دی، غوښه کې دی، دې شینه کې دی،
ویتامین چې دی هغه په سبزیانو کې دی او په فروټو کې دی او میوه کې دی او فیټ په اندازه باندې غوړم ته ضرورت دی زموږ د خوراک یې لس پنځه لس وسته باید هغې نه راشي نو یو داسې لایف سټایل چې موږ ټول آرام هم ولرو متوازن خوراک هم وکړو ورزش هم ولرو او ذهني ارامتیا هم ولرو نو زموږ صحت به هم ښه وي او ورسره به زموږ ګردي هم ښه وي
په همدې سره اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پای ته رسوو له تاسو نه مننه چې دغه پروګرام ته مو اړیکه ونیوله ځانګړې مننه ل خپل میلما د کابل په حیات روغتون کې د یورولوژي او اندوسکوپي جراحي له متخصص ډاکټر نعیم جان مومن صاحب څخه ډیره ډیره مننه له تاسو هم مننه چې دا خبرونه مو تر دې ځایه را سره واوریده
آزادي راډیو